پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ازادی رادیو تشرغل است. ازادی رادیو پښتو خبرونه روانه ده. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې دي. نن سه شنبه د خبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټه سره برابر ده. زمال علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژي او جاپانی بیړۍ حملې ایران کړې دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورو.
له جرمني څخه یوولس افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د ارزګان ولایت وایي چې په تیرو دریو ورځو کې یې 65 غیر مسؤول وسلوال نیولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تور لګولی چې د عمان په خلیج کې په نارویژي او یو جاپاني کښتۍ باندې حملې ایران کړې او د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن خاور ته وسپارل سو. د جرمنی ولس افغانان چې هلته یې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت مسترد کړل. دا 15مه ډله د افغانانو ده چې د 2016 میلادي کال له ډسمبر راهیسې د جرمني حکومت مستردوي افغانستان ته استنوي. له هغه راهیسې ټول د 2016 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې ټول 600 افغان نارینه د جرمني حکومت افغانستان ته بیا ستانه کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د پناه غوښتونکو د رګېدو په اړه جدي بحثونه کېږي او یو شمېر کسان چې د دې کار مخالفت کوي وایي چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي واستول سي. د ارزګان چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې هلته 65 غیر مسؤول وسلوال نیول سوي دي. د ارزګان امنیت قومندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته وویل چې د قومندانۍ د امنیت پخوانی امیر د شاهراه د کنډک قومندان او د ترینکوټ د دریمې حوزې امیر او د څو پوستو قومندانان نیول سوي دي.
56 نفر است یا کم زیافت کسایی بودن که خلافکارا بودن.
دیوایی شپوش پینزوز پشاو خاکی کسان و چه غلط کارونه کول در طولانی نظم خرابه و هغمو اونیول. موش با خپلو عملیات تا دوام رو کولو هغوی سر چه دولتی وصلی و موتر و یا شخصی وصلی وی تری را طولی بکرو. در ارزگان امنی قومندانی وایی در قومندان د الماس پونم د یو قومندان په کور کې نیم کانټینر وسلې موندلې چې شمېرې سلګونو میلو وسلو ته رسېږي او د زیاتوي چې له ځینو نورو کسانو سره تر اوسه هم وسلې او دولتي موټر او امکانات شته چې هغه به هم ورڅخه واخیستل سي. په دې خبر باندې نور جزئیات نه دي راغلي. د امریکا متحدو ایالاتو یو اربیا تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یو جاپاني کښتۍ حملې ایران کړي دي. د امریکا پاوځ پرون هغه تازه تصویرونه خپاره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هیلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهراً ایراني پوځیان له یوې جاپاني کښتۍ څخه د یوه ناچاو دی ماین د ایستلو په حال کې معلومیږي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کښتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته 1000 تنه اضافي عسکر استوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پات شانهن ویلي د سرتیری به د سمندري هوایی او ځمکنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع دنده لري. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي چې په زندان کې مړ سو نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاور ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په محبس کې وسو. د محبس په جومات کې وسو او د کورنۍ غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې د شرقیه په سیمه کې خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د عواملو په اړه بې پرې او شفاف څیړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او د په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې چې اوس تر بندیز لاندې ده غړی و. هغه د مصر لومړی جمهور رئیس و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی و او قدرت ته رسېدلی و. محمد مرسي د مصر پوځ په 2013 میلادي کال کې له واکه لرې کړ. د ایران حکومت ادعا کړې چې د امریکا د سایبري او انټرنیټي جاسوسۍ یوه شبکه کشف کړې او په نتیجه کې یې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان نیول سوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA چلوله. دا تور پرون د ایران یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي لګولی او دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او ایران روابط د پخوا په پرتله زیات خراب سوي دي. د IRIB دولتي چینل پرون د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني له قول لیکلي چې هغه ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسۍ ډېره پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د CIA د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. شمخانی ویلی چې ایرانی چارواکو د دې شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د CIA د جاسوسان ونیول سول. د چین په جنوب لویدیځ کې یوې زورورې زلزلې 12 کسان پکې مړه سوي دي او 130 کورونه نور کسان یې زخمیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6 درجې و او تیره شپه ناوخته د سچوان ایالت یبین ښار ته نږدې زیاتې سیمې لړزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورونو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه روان دي. افغان ښځې غواړي د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ښځو ته لازمي اسانتیاوې برابرې سي.
اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي.
په میدان وردګو ولایت کې د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شوی دی خو خلک یو شمېر اندېښنې لري.
کمیسیون باندې ولس بې باوره شوی دی او د خطر باندې ولس تر سره شوی دی په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي.
په غزنی کې د برېښنا د کمښت له کبله د خلکو کاروبار ته زیان اوښتی دی.
د ژوند ټولې چارې ټکنې کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټې ستونزې پېښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورو چې امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژیا او جاپانۍ بیړۍ حملې ایران کړي دي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام روغتیا او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره ناجیه صافی را سره پر لیکده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ.
بله ملالی جانی، لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګې غړي د رئیس د ټاکلو لپاره د یوې رای پر سر رای چونه وکړي، خو له تیر یو ساعت راهیسې د دې ټاکنو د میکانیزم پر سر لانجه روانه ده او وکیلان په دې قانع شوي نه دي چې رای چونه وکړي. یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د رای چونې بهیر باید سري او بله ډله وکیلان بیا وایي چې دغه بهیر باید علني شي. شیبه مخکې کمال ناصر اصولی را سرګند شو په دې اړه داسې وویل:
د رای ګیرۍ په سر جنجال دی، څوک وایي علني، څوک وایي سري. بنا پر دې اصول نه نقضوو. وس هر هغه څوک چې په غیرت د رحماني تر څنګ ولاړ دي، را دي شي دلته د رایه ټکمار کې صندوق د کیک دي سري. اما ورته ولي ښیي چې دغه د رایه مې درکړه نر غوندې. څوک چې رایه نه ورکوي هغه رایه نه ورکوو.
دغه بهیر پر سر لنجوز هم روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر سر لنجه نږدې یو میاشت مخکې رامنځته شوه، خو تر اوسه پورې د حل لارې نه دي پیدا شوې. د جرګې نوي غړیو په وړاندې د نورو مسایلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې باید وشي او تصویب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ سیالي د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 133 او کمال ناصر 155 رایې ترلاسه کړې، خو جنجال هغه وخت راپورته شو چې اصولي او پلویانو یو ویل چې رحمانی 50 جمع رایې نه دي ترلاسه کړې. بلې ملالې جانی
ډیره مننه ناجیه جانی. ناجیه صافی و چې د کابل څخه مشتراپور راکاوه چې نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په ولسی جرګه کې د خلکو له یو استاذ رحمت الله کریاب سره مهم خبرې کړې دي چې د په دې اړه خبرې کړې. آیا دا لانجا به ژر هواره سي که څنګه؟
منګه د نتیجه په لاس راوړو، تر اوسه لا حالات همدغه شان ګډوډی ده.
نن اصلا موضوع څه شی ده؟ په کومه موضوع باندې بحث کیږي؟
بحث په دې باندې کوو چې دا یو راځي چې بحثیله شوې ده، د دې د سرنوشت په برخه کې پریکړه وکړو چې په دې باندې علني رایه ګیری وشي که څه وشي.
یعنی فکر کوئ چې نن به بل اخره کومه بخار نتیجه ترلاسه شي؟
نه، ډیر باور نه لرم.
ولې دلیل څه دی چې نن فکر کوي چې بل اخره بننم دغه مسله پاتې ونه رسېږي؟ نو
بحث ته خبرې کوو، دوه نوي کسانم ټاکلې دي د جلسې د مدیریت لپاره، ښاغلی انعامي او خلاطوال دا د منشیانو سره همکار دي. په شیوي او په طریقه باندې بحث کوو چې دا یو رایه چې باطل ده، دې ته دا طریقه څنګه جوړ کړو، دې رایه د منلو لپاره
کریاب صاحب. یو بل مسله هم دمدغه جنجالي کوم رایه چې د تاسو چې وایي چې نن په دې باندې بس کې چې دمدې رایه لپاره سری رایه چونه وشي که ښکار رایه چونه وشي، ظاهرا سخت کاری چې دغه رایه به ومنل شي کنه باطل وشي.
نو دواړه حالات دي، د منلو او نه منلو دواړه حالات رامنځته کیږي. اوس موږ په همدې میکانیزم باندې لګیایو دا ټول سالار چې ولار او ته جوړ کو چې د دې وی رائے د سرنويش د پاره علني رائے ګيري وشي ک صندوقونه او ته کې خودل چې کچیرته دې رائے ته موافق د سالار په دې موافق څه چې دې وی رائے ته په ښکار رائے ورکو، نو بیا به کارتونه جګيږي. کچیرته موافقه په دې وشو چې پټ رائے ورکو، بیا به صندوقونه یې خودل کیږي هم دې وی رائے ته برائے ورکو. دې ری وی وړي دا سړی به رئیسی که کمی وی وړي بیا بده نه.
د روسي پښتنې په توګه کریاب صاحب، کوم تضمین موجود دی که مثلا دغه رایه باطل کیږي او یا منل کیږي، دواړه اړخونه ته به دغه پروسه د منلو وړ وي؟
په دې کې مونږ خبره کړې ده چې بیا به په لیکلي بڼه د دواړو نه دغه تضمین اخلو او بیا به عملي کوو.
یعنی تر اوسه پورې لا دا تضمین نه دی غسل شوی؟ له دې نه وروسته به غسل کیږي؟
اکرام الله اکرام په ولسی جرګه کې د وکیل رحمت الله کریاب سره په دې جرګه کې د رئیس ټاکلو پر سر د لانجو د هواري په اړه خبرې کړې وي. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کې چې ساکل به په دغه ولایت کې د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حافظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ورښتونو له امله به دغه کچه لوړه شي.
د مشاهدې په اساس باندې نو حاصلات به زیات وي. تقریبا موږ امید لرو چې 1,00,000 تنه 1,00,000 تنه پورې موږ حاصلات انشاءالله تکرار واخلو.
ښاغلی سعیدی وایي که څه هم تیر کال په دغه ولایت کې وچکالي زیاته وه، خو له ارغستان او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه د انارو حاصلات تر 1,00,000 تنو پورې راټول شوي وو. د ښاغلي سعیدي په خبره د کندهار ولایت انار د افغانستان د ولایتونو سربیره یو شمېر نورو هیوادونو ته هم صادرېږي او ښه بازار لري. د افغانستان د قرقل او د پوستکي اداره وایي اوسمهال د ټول هیواد په کچه په دغه برخه کې یوازې یوه فابریکه کار کوي او نورې فابریکې سقوط شوې دي. د دغه ادارې مشر محمد عارف نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د قرقل د پوستکي د کموالي له امله د دغه فابریکو کار په ټپه ولاړ دی.
ټول شاید در حدود 7 سال علت همی است که مالدار مواشی خود به خاطر که گوشت قیمت است نگهداری کردن، زبا نکردن، با بازار عرضه نکردن، علت همی است که پوست کنن.
د ښاغلي عارف په خبره تیر کال له ټول هیواد نه شاوخوا 200,000 جلد د قرقل پوستکي راټول شوي وو. د کابل په شاسا سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ تلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ تلويخت پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ، زر ایراني تومان 100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
تاسې ازادي رادیو او اقتصادي خبرونه مولا فیروزه عزیزی څخه اوریدل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ځوی بهرنۍ موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ بیړۍ حملې ایران کړي دي. له بلې خوا ایران ادعا کوي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده. د دې موضوع په اړه نوریاس نوري نور جزئیات را سره شریکوي چې په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، مننه چې راغلی یاست. امریکا په عمان خلیج کې پر دوو کشتیو د حملو په اړه نوي تصاویر کله خپره کړي او په دې حملو کې د ایران د لاس لرلو د ادعا په اړه یې څه ویلي دي؟
ملالی جان، د امریکا پاوز پرون دوشنبې دغه تازه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خپره کړي. د متحدو ایالاتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځای البته بیا تور ولګوو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړی دی. ډیرې د تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یوه هلیکپټر لخوا اخیستل شوی او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپانۍ کشتۍ څخه د یوه ناچاو د مایندې ایستلو په حال کې ښیي. البته ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همداراز پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته زر تنه اضافي سرتیري استوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وویل دا سرتیري به د سمندري هوایي او ځمکنیو ګواښونو په وړاندې د دفاع دنده ولري. منځنی ختیځ ته د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي د ده په وینا یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. روحانی زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. بلې
نوری سه، په ورته وخت کې ایران هم یو نوې ادعا کړې ده. ویلي دي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده. په دې اړه ایرانی چارواکو څه ویلي دي؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلي، ایران د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي شبکې په اړه چې وایي نوې کشف کړې. ویلي چې د دې کشف په نتیجه کې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان هم نیول شوي دي. ایرانی چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای چلوله. دا تور پرون د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي ولګاوه او دا په داسې حال کې چې د واشنگتن او ایران اړیکې د پخوا په پرتله زیات ترنګلې شوې د کړکېچ تر حده رسېدلې دي. آی آر آی بی دولتي چینل پرون د جون په 18مه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شمخاني له قوله وویل چې ویلي د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسي ډېرې پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د سی آی ای د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. که څه هم شمخاني ونه ویل چې دا کوم هیوادونه دي چې دغه شبکه یې کشف کړې ده، په هغو کې چې فعاله وه، خو ویلي دي چې ایراني چارواکو د دغه شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د سی آی ای دا جاسوسان نیولي دي. البته امریکایي چارواکو د ایران د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د امریکا د هغه ادعا په اړه یې معلومات راکول چې وایي د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړې دي او په ورته وخت کې ایران بیا ویلي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر او شذو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. ځینې میرمنې چې د تقویتي نوم لیکنې لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته ځي هم ورته غوښتنې لري، خو ځینې فعالان وایي چې په دغه پروسه کې باید د ښځو د ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې باید برابرې سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
پر انتخاباتو د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو بې باوري په افغانستان کې د دغه پروسې پر وړاندې د ښځو د لږ ګډون اساسي لامل ګڼل کیږي. یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي د انتخاباتو پر پروسه باور نه لري.
زموږ اعتبار خو سل په سلو کې کا سکرا لرم تذکره کې بستیکر وخلی دی هغه مې رایه مې نه ده ورکړې.
نامنی، بی سوادی، بی خبری، ناوړه دودونه او په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو د خپلواکۍ نشتون په تقویتی نوملیکنه کې د ښځو د کم ګډون عمده لاملونه ګڼل کیږي. د کابل ښار د الفتح په لیسه کې د نوملیکنې یوې مسؤولې چې دا هم نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پیکه دی.
مراجعین ما هر روز متفاوت است.
زموږ مراجعین هر ورځ توپیر لري، خو د تیرې پروسې په پرتله د ښځو شمیر لږ دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د تقویتی نوملیکنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف د حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د جندر له مسؤلینو سره د همغږۍ یوه ناسته جوړه کړه. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د ناستې له ګډونوالو او خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په خاطر همکاري وکړي.
ما از کل خانم ها و کل زن
د افغانستان له ټولو ښځو مې هیله ده خپل دوستان وهڅوي چې نمونه ولیکي او وکړه شي په انتخاباتو کې د ښځو ونډه چې تل ډیره وي بیا هم ډیره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لړۍ د جوزا په 13مه په ټول هیواد کې پیل کړې چې د سرطان تر اتمې به دوام وکړي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تقویتی نوملیکنې له پروسې نه د جوزا تر 26مې پورې په 3 ولایتونو کې 4,500 نارینه و 1,400 ښځو او 4,340 کوچیانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وای په غزنی ولایت کې د نوملیکنې په پروسه کې 3,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې 900 پکې ښځې دي. د ښځو یوه فعاله روشن څیړن وای د نوم ثبتولو په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره په کار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي.
خاص تدابیر باید ونیول شي. اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي. هغه اساسیتونه چې د ځینې ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده باید هغه باندې دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
مېرمن څېړن ټینګار کوي چې که د ښځو ستونزو ته اساسي رسیدنه ونه شي ګرانه به وي ښځې وتوانېږي چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسې آزادي راډیو او ریوام اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابرو ښځو څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل نومونه ثبت کړي. د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګ ولایت کې هم د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه پیل سوې خو خلک ورڅخه ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د نوملیکنې له دغه بهیر څخه خلک نه دي خبر. شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی، نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شو کوي چې نوملیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا ته او عبدالقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ولایت ده چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ساتنو په اړه باندې پوره او سالم آګاهي نه لري. او دویم ولایت د ټاکنو کمیسیون باندې د ورځ بې باوري ده چې ټاکنو ورځ کمیسیون باندې ورځ بې باوري شوی دی او د خطر باندې ورځ تر سره شوی دی. په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوه او د خطر باندې باقي ګډون نه کوه په ټاکنو کې. نه او دریم دلیل یې نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم دغه ستنی دي شوي. مثلا ډېرې لرې پرتې سیمې دي، د موږ هیله هم دا ده چې د مساجد د مکاتبو له لارې، د رسنیو، د سوشل میډیا له لارې باید خلک هم پوهاوی ورکړل شي.
د ولایتي شورا غړي وحیدالله اکبرزی بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو د کمی ونډې لامل نوماندان یادوي. د وایي زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وعدې له خلکو سره کوي خو وروسته وفا پرې نه کوي. اکبر زی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه د ما د یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل یار د دغه افغانستان د بحران د حل کولو دپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي. ځکه رایه او داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نام نه یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویه کولو لپاره د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې څو د ناامن سیمو خلک هم پوه کړي چې نوملیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی. نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي، کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري علما او مشرانو سره په تماس کې یو چې خلک وه حسابي څو چې هغه چې ستیکر نوی لګولای یو نوی راغلی وي خپل حوزه ته وړي تغییر کی اگر راشي او خپل تذکره باندې ستیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسولینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه د شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د کابل په ګډون د برښنا د کمښت ستونزه په ټولو ولایتونو کې عامه سوې ده. غزنی هم له دغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو شکایت کوي چې د برښنا د کموالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي هر ورځ د برښنا موزه له پرې کېدو سره یې سخت مالی زیانونه لیدلي دي. دوی وایي په دولتي دفاتر او کاروباري مرکزونو او ځینو نورو ځایونو کې د برښنا نشتون یې کاروبار په ټپه دره ولای دی. مدني فعال صدیق زهین وایي د برښنا له قطع کېدو سره په غزنی کې ټولې هغه چارې چې د برښنا په ذریعه مخ ته وړل کېږي په ټپه ولاړې دي.
د سره په ټول ولایت کې سوداګریزي چارې، طبي، صنعتي، میخانیکي برخه کې، دفتری چارو کې، دولتي او خصوصي دفاتر کې لاندې داسې د ژوند ټول چارې ټکنې کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډیر غټ ستونزې پیښ کړې دي او خلک ډیر ناهیلي دي.
عزت الله مومن یار هم وایي د دولتي دفترونو ترڅنګ هغه کارونه چې د برېښنا لارې پر مخ وړل کېږي لا سخت او مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا دوی ورځې کېږي چې دولتي ادارو ته خلک راځي، په ادارو کې برېښنا نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځکه چې هر ادارې ته ورسي هغه زیاتې ادارې برېښنا نه لري، جنریټر نه لري او اوس ډېر کارونه په کمپیوټرایز دي. او بل هم د ستونزه دا ده چې ګرمي ده، د یخې فابریکه ده، همداسې د ایسکریم او نورې فابریکې دي، هغه ټولې پلج دي، نو ولس له غټو ستونزو سره مخامخ ده.
بل لور ته د غزنی برېښنا شرکت هم د برېښنا د لاینونو پرې کېدل دولتي خلکو، تجارانو، وړو کارخانه دار رانو، برښنا شرکت او افغان دولت لپاره یو ستر اقتصادي ضربه غني. انجنیر جان محمد ازادي رادیو ته وویل دا تیر یو نیم کال په دوران کې زرګونه متر لاینونه پرېسوي غلاسوي چې یو متر په 200 ډالر ده. د زیاتوي موږ باید په هر ساعت کې 3 میگاواټ برښنا وپلورو، که دا و نه پلورو نو بیا مشتتاوان کوي چې له دې سره مسخت زیانونه لیدلې دي.
تپا تقریبا په 24 ساعت کې شپته او یا میگاوات برق مون خرڅه او چې دا خرڅ نه شي مونږ ته تاوان دي. او دا برق خلک مصرفي، چې خلک مصرف نه کی بس د خلک ضرر هم دونې دي چې مونږ یې کوو. د جنگ په ذریعہ حقیقت سوې دي، په ساحه کې چې جنگ روان وو د شنبه په ورځ او تقریبا تر درې سوه پورته لاین زمونږ دي ساحه ورکه شوې دي. او په د ټول عمر د لاین چې غزنی ته رسیدلې دي په زرهاو متر لاین ورک دي. اوس دا یو غټه مشکل دي او غټه تاوان دي دولت ته.
دا په داسې حال کې د چلت سباندې یو کال څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغلی، خو تقریبا په اونۍ کې یو ځلې د دوو درې ورځو په مخه لاینونه قطع کېږي چې ډیری وخت یې پړه پر وسلوالو طالبانو، د سیمې پر خلکو، امنیتي ځواکونو او په غزنی کې پر شخصي برېښنایي شرکتونو وراچول کېږي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي رادیو، د ازادي رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري، وبيني او ولولې.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه وګوري. لوبه د کابل پر وخت 2 بجې پیلېږي. زموږ همکار واصل وصال په مانچستر کې دی او له هغه ځایه را سره پر لیک دی. واصل وصال صاحب، سلام علیکم. لومړی خدا را ته وایست چې افغانان د دې لوبې کتلو لپاره راټول سوي دي، څنګه وضعیت دی؟ خوشحاله دي خلک؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، لوبه ښایي راتلونکي یو ساعت پورې پیل شي. زه همدا اوس د مانچستر ښار اولډ ټرافورډ کرکټ ګراوند سټېډیم مخې ته یم. دلته ډلې ډلې افغانان راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره. دوی سره د افغانستان درې رنګه بیرغونه دي، د لوبغاړو عکسونه دي، نو دوی د لوبډلې د ملاتړ لپاره روان دي. دوی خوښ په دې هم دي چې نن افغان ولسمشر راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره او لوبه له نږدې نه ګوري. نو افغانان هم په پوره جوش او خروش او شوق سره راځي. دوی وایي چې موږ ته دا مهمه نه ده چې افغانستان لوبه ګټي که بایلي، موږ په هر حالت کې ملاتړ یو او د خپلې لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکوو، ځکه موږ له خپل هېواد او ولس سره مینه لرو. دوی د افغانستان استازولي کوي، ګټل بایلل د لوبې یوه برخه وي، اما دا چې افغانستان نړیوال جام کې لوبېږي او